Adiós.
وخت و بجې شوې. سلامونه او خیچاری دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو فایل کو. زه اجمل اند او زما نور همکاران درته هرکلی وایو په دې هیله یو چې خاو سو کال ورځ به مو فایل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او واضح توګه اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. د ملي یووالي حکومت وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. او د کرملن ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودې بم موندل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د ملي یووالي حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي و چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي، خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې. ملي امنیت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي د پلاوی ولسمشر اشرف غني له هدایت سره سم ټاکل شوی چې د بشري حقونو د برخې استازې هم پکې دي او په پام کې ده چې په زرمت کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د همدې قضیې په اړوند پکتیا ولایت ته سفر وکړ او پکتیا او پکتیکا والیانو ته دنده ورکړل چې په دې اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي. دا ریپورټونه له مخې د اختر په دویمه ورځ د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې ولس ملکي وګړي وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې، ویلې دي چې ملکي وګړو ته سیان اړول باید ودرول شي. تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو په شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټ ورکړل شوی او د دې ادارې په اړه دا انتقادونه دي چې په خپلو شپنیو چاپو کې د ولسي خلکو خوندیتوب ته هم رچی پکار ده پاملرنه نه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو شک څرګند کړی. جان باز د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله ورکړل شوي هغه رپورټونه چې وایي افغان حکومت د کابل بانک پخوانی مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشي کړی. د اشاره په ترڅ کې پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د دې ادعا اورېدو سخت خواشینی کړی. خغلی باس وایي زیات شمېر افغانان په تېرې ولسیزه کې له دې کبله دردېدلي چې نړیوالې مالي مرستې د شخصي اهدافو لپاره خلاص شوي. افغان حکومت دا ادعاوې رد کړې او د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د ښاغلي نبیل ادعا عوام فریبانه او کمپاین ده. د کابل بانک چیرمن شیرخان فرنوچی له فیروزي سره یو ځای د کابل بانک د فساد په قضیه کې تورن و. په دې وروستیو کې د ناروغۍ له وجې په زندان کې مړ شو. خغلی صدیقي ویلي دي چې فیروزي هم سخت ناروغ دی او د عدلي قضایي صحي او امنیتي ارګانونو د استازو په ګډون د یو بنسټ تر نظر لاندې خپل کور ته استول شوی خو تر جدي څار لاندې دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 2,000,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا دومره زیات شمېر خلکو د بې ځایه کېدو په جګړه ځپلې افغانستان کې په لویه کچه د بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده. او چا چې په خپل رپورټ کې زیاته کړې په دې بې ځایه شوو کورنیو کې په سلو کې 50-53 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د اداره اټکل کوي چې نږدې 1,000,000 تنه کورنۍ بې ځایه شوي به د کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اګست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون د 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړي کورواکي خود مختاري تضمینوي لغوه کړه او جموں او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په پاکستان کې کشمیر پرون وبخی په همدې حال کې په پاکستانی کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں
دی وای نن سار کله چی ہندی چټل وته کول وطن کولی مغ توري پکنی او تور بیرغونه هوا ته خوش کړل زکه دا مغ د توري ورزی پتوګه قندو خلق د هند به رحمیو پر ضد شعارونه ورکوي. لبل خو په کشمیر کې پروند کنټرول د کرخې په وګدو کې نختی وشوي. د پاکستان پوز په یو بیان کې وایي پنختو کې درې پاکستانی او 15 هندي سرتیري وشل شوي. همدارس په پاکستانی کشمیر کې یو سیمایز چارواکی وویل پر اولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي وشل شوي او بل ټپي شوی. لازادۍ ډډیونه خبرونه اوري. د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دویمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. د روسي رسنیو د رپورټ له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتس کې بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل شوی څو شنډ شي. د روسیې د جمهوري ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی زیانمن کړی. کرملین په اروپا کې د منځنیو پیړو له ډیرو لرغونو ماڼیو څخه ده چې د 14 او 15 پیړۍ ترمنځ کلونو کې جوړه شوې ده. په 1941 کال کې کله چې نازی جرمني پخواني شوروي اتحاد ونیو نو د پاوز د کشف د قطې په نومبر میاشت کې د مسکو په 12 میله واټن ته نږدې ځای ونیو او د ژمي په رارسیدو او د نوي کال له پیل سره د پوز له ځوابي حملې سره مخ شو. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو ډیموکراټو غړو ته به دې هېواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دې دوو نوو انتخاب شوو غړو ته اجازه ورکړي. خپل ولسمشر ټرمپ هم له دې دوو مسلمانو غړو سره وخت نا وخت په ناندرو بوخت وي او په ټویټر کې یې څو موده مخکې پرې انتقادونه کړي وو. د کانګرس دا غړي رشیده طالب او الهام عمر نومیږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورن شوي خو دوی دا تورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هېواد تحریموي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په ولاړ شوي کړکیچ کې ګڼو عرب هیوادونو چوپتیا غوره کړې. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څیړو. او د کشمیر د روان حالت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او غونډه نن جوړیږي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دا ملي وحدت حکومت وایي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په نتیجه کې متحده ایالات غواړي چې له افغان حکومت او طالبانو سره دوه جلا تړونونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست ویان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې موافقې محتوا ترلاسه کړې. له دې مخکې هم د چارواکو له قبله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړه. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت له طالبانو او افغان حکومت سره د امریکا لخوا د دوو جلا تړونونو د لاسلیکېدو له پلان څخه پرده پورته کوي او وایي چې دا تړونونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل د امریکا، طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د شویو موافقو او د روانو مذاکرو په اساس په پام کې ده چې دوه جلا موافقې به لاسلیک کیږي، یوه د متحدو ایالاتو او طالبانو او بله د افغان حکومت او متحدو ایالاتو ترمنځ. د ښاغلي رحیمی په وینا د دواړو موافقو محورونه به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو په اجنډا کې څلور شامل موضوعات وي. د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل، له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل او دا تضمین چې د افغانستان له قلمرو څخه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پیل او اوربند هغه څلور موضوعات دي چې امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو په تیرو اتو پړاوونو کې بحث پرې کړی. ښاغلی رحیمی د دې موافقو د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تایید یې کړه چې د دې دواړو موافقو محتویات له افغان حکومت سره شریک شوي دي.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدف هم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسند و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا به پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنه.
ازادۍ رادیو له دې مخکې هم د افغان چارواکو له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل خپل نمونه وښیي خبر ورکړی و چې ارګ د طالبانو او امریکایي چارواکو د دې موافقې متن ترلاسه کړی او تمه ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي، خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وروسته دا خبره رد کړه. ازادۍ رادیو د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د متحدو ایالاتو او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د جلا موافقې د احتمال په اړه د حکومت د اجرایی ریاست د ویان پر څرګندونو د تبصرې غوښتنه وکړه، خو د دې راپور د جوړېدو تر مهاله مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیله مند دی د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه نهایي شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې دا مسله ښایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغېز وکړي. په اړه یې صالح محمد صالح رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه بیرته واشنگتن ته ستون سو. ده په قطر کې له طالبانو سره د خپلو لسو ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایلو متمرکز وي ګټورې وګڼلې او په واشنگتن کې به له امریکایي چارواکو سره پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پلانونو ته له پاملرنې پرته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. ویل سوي په ټوله کې به د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او مرستندوی پرسونل د شمیر کمیدل ځینې هغه پرمختګونه چې د بشري حقونو د ودې او پراختیا په برخه کې سوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې هیله مند دی دا وروستی اختر وي چې په افغانستان کې جګړه ده. د هغه اشاره تیر لوی اختر ته وه. ښاغلی خلیلزاد لیکلي، پوهیږم چې افغانان سولې ته لیوال دي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او د سولې د یوې پایدارې او عزتمنې موافقې لپاره سخت کار کوو. د جرمني خبری آژانس له راپور سره سم هغه موافقه چې خلیلزاد یې پر سر له طالبانو سره د مذاکرې هڅه کوي له مخې په افغانستان کې د 40 امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکمیږي. په بدل کې به له طالبانو ضمانت اخیستل کیږي چې افغانستان به بیا د افراطي وسلولو په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې د تیر پړاو له مذاکرو تمه دا وه چې امریکایي لوری او طالبان د سولې لومړنۍ موافقه لاسلیک کړي. خوشاغلی اعظمي وایي چې طالبانو ته ویل سوي وو چې نهایي موافقه باید د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره لاسلیک شي.
طالبان ته ځینې هیوادونو دا فکر کړی و چې د خلیلزاد په سطح باندې اخري معاهده باید نه وي، دا باید پمپیو د وزارت وزیر خارجه د امریکا امضا کړي چې تر څو دغه معاهده او دا تفاهمنامه په یو غټه سطح وي او بیا امریکا متحده سي چې څه ژمنې کوي هغه عملي کړي او دا تفاهمنامه چې کله اخري امضا کړي باید د ځینې نورو هیوادونو رهبران هم پکې حضور ولري.
ښاغلی اعظمي فکر کوي چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ شایي د سولې لومړنۍ موافقه لا هم لاسلیک شوې نه وي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د مذاکرو پر مهال په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو داسې ښکاري چې د امریکا د نورو غوښتنو په منل کېدو کې پرمختګ نه دی شوی چې یوه د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ مستقیمې مذاکرې دي. طالبانو چې د افغانستان حکومت د غرب لاسپوڅې ګڼي تر اوسه ورسره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر شوي. په داسې حال کې چې په قطر کې له امریکایي هیات سره د طالبانو مذاکرې روانې وي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلې حملې شدیدې کړې وي. په مذاکرو کې د امریکا بله کلیدي غوښتنه د یوه اوربند اعلانول دي. د جرمني خبری اجنس په حواله که څه هم امریکا په افغانستان کې د وینې بهیدلو پر بندېدو ټینګار کوي، خو طالبان د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته د یوې قوي وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چې له امریکا بهر د دغه هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کیږي، د کارکوونکو شمیر کم کړي. د جرمني خبری اجنس په حواله له دې څرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له افغانستان څخه په وتلو کې جدي ده. بل دا چې دا د ولسمشر ټرمپ په امر د بودیجې د سپما لپاره په ټوله نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماتیک حضور د کمیدلو د پلان یوه برخه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. دوستان اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستنکزي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې امریکا متحده ایالاتونو د سولې د تړون پر سر له ابهاماتو سره سره د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. ورسپانې لیکي امریکا داسې وخت له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي چې تیره دوشنبه له طالبانو سره د سولې د تړون د چمتووالي په خاطر د دغه ملاتړ د پشا کېدو راپور نه خپاره شول. نیوزویک امریکایي مجلې د امریکا د دفاع وزارت د ځینو مقاماتو په حواله چې نوم یې نو خپور کړی راپور ورکړی و چې امریکایي ځواکونو ته امر شوی چې په طالبانو بریدونه محدود او د افغان پوځیانو مشوره وزندوی. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دا راپورونه ناسم وبلل. نیویارک ټایمز د هغه په حواله لیکلي چې موږ بل افغان پوځیانو خپل ملاتړ ته لکه همدا اوس دوام ورکوو. سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له وزیر اسدالله خالد سره ترڅنګ ولاړو او په دې اړه خبرلانو ته غږیده. نیویارک ټایمز بیا دا لیکلي معلومه خبره و چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو د یوې برخې په توګه د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور د کموالي لپاره آمادګي نیول شوی. هغه اصلي غوښتنه چې طالبان تل په خبرو کې مطرح کوي. ورسپانه لیکي افغان پوځیانو چې په امریکا او د هغې په نورو ملګرو د خپلو معاشونو او مهم هوایي ملاتړ تکیه لري، اندېښمن دي چې له طالبانو سره د امریکا تړون به د هغوی لپاره په څه معناوي. د امریکا او طالبانو اتم دور خبرې د اګست له 3 تر 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبرې ګټوري وبللې او ویل چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشوره کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د سولې خبرو او را روانو انتخاباتو باندې مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکلي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دې اونۍ په خبرو کې هغه پرمختګ ونه شو چې تمه یې کېدله. په دوام کې د طالبانو د لس ورځې مخکې ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنو مخه به نیسي. د ورسپانې په لیکنه دا چارې د دې لامل شوې چې افغانان د پاسنۍ یوې یا دواړو پروسو د احتمالي ناکامۍ په اړه ویره ولري. واشنگتن پوسټ لیکلي دغه وضعیت په افغانستان کې یو سیاسي ګډوډي رامنځته کړې. د لوی اختر په تر رسیدو سره د سولې د خبرو او انتخاباتو په اړه زیات شکونه پیدا شوي. د ورسپانې په خبره په دې اړه هم بحثونه ګرم شوي چې د سولې د پروسې د غښتلتیا لپاره انتخابات وزنډیږي. ګڼ افغانان باورمن دي چې ترهګر به تر ډیره له امریکا سره د سولې له تړونه ګټه وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یوه مهمه غوښتنه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره لیوالتیا لري، هیله منه ده چې د 6 سپتمبر تر پای مخکې له طالبانو سره تړون وشي. خود ورسپانې په لیکنه هغه څه چې افغانانو ته مهمه دي له تړون وروسته پروسه ده. ورسپانې لیکي د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ به په راتلونکي کې د واک د ویش پر سر خبرې د دې پروسې یوه مهمه برخه جوړوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښیي چې حکومت ورسره د بایومیټریک د دستګاهو د چمتو کولو ژمنه کړې وه خو عملي نه کړه. د دې کمیسیون لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د حکومت له همکارۍ پرته په ټاکنو کې شفافیت ډاډمنېدلی نه شي. په همدې حال کې برتانیا تازه د افغانستان سره د ټاکنو لپاره د 8 میلیونه پونډو د مرستې اعلان وکړ. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي په حال کې دی، خو د ټاکنو اړوند مسایلو کې د حکومت له تدارکاتي برخې څخه سر ټکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بایومیټریک دستګاو په برابرولو کې له کمیسیون سره لازمه همکاري نه ده کړې. دی خبرداری ورکوي چې د حکومت له همکارۍ پرته د راتلونکي ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
کمیسیون با نظرداشت ټایملاین وخت بسیار زیک در دست خود داره.
حکومت کمیسیون ډیر کم وخت لري. بیا مول حکومت نه وغوښتل هغه دندې چې د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسیون له خوا دوی ته سپارل شوي په وخت سره ترسره کړي، خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د 1000 دستګاو په اړه چې حکومت ژمنه کړې وه راضي نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مول تخنیکي ټیکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرلي باید تکرار نه شي. سل په سره د کمیسیون لخوا د دغو ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نشو ورکولای.
او انتقالات بایومتریک بیشتر از 17000 ما از حکومت تعهدی که حکومت کرده بود خوش نیستیم.
د دې ترڅنګ نامنی هغه بل موضوع ده چې کمیسیون د ځان پر وړاندې وننګونه بولی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي دي چې د ولسمشر انتخابات د شفافیت لپاره له اصلي دستګاو نه ګټه اخلي، او حکومت هم ژمنه کړې وه چې دغه دستګاوي کمیسیون ته سپاري. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له 2000 بایومتریک دستګاو څخه استفاده شوی وه. خو د څارونکو په خبره د دې لپاره چې د کمیسیون زیاتره کارکوونکي د دغه دستګاو په کارونې نه پوهېدل ترې استفاده نه ده شوې، او یا هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله دغه دستګاوي غیر فعاله وي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 10000 محلونو لپاره باید له 40000 دستګاو څخه ګټه واخیستل شي، خو د دغه کمیسیون په خبره حکومت تر دې مهاله دوی ته 10000 دستګاوي سپارلې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د 15000 دستګاو ورکېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته 45 ورځې پاتې او څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید تر دې مهاله خپلو 10000 موقتي کارکوونکو ته د دغه دستګاو څخه د کار اخیستنې روزنه ورکړې وای، او دغه دستګاوې هم باید په مرکزونو کې ځای پر ځای شوی وای. خو په دې اړه د حکومت ځواب څه دی؟ د ولسمشر ویان صدیق صدیقي:
ما دلایل شنه نه فهم که چرا تا به حال قرار نگرفته.
زه په دې دلایلو نه پوهیږم چې ولې تر دې مهاله دغه اسانتیاوې د انتخاباتو کمیسیون ته نه دي برابرې شوې. ولسمشر د دغو اسانتیاوو د برابرولو دستور اړوندو بنسټونو ته ورکړی و. تبن دغه کار باید وشي، او اړوند ارګانونه باید دغه کار وکړي.
ما امیدوار هستیم که اداره مربوط مسئول این کار انجام بده.
خود انتخاباتو د برخلیک په اړه د اندېښنو او د حکومت د نړیوالو همکارانو پر ناچیزو همکاری او نیوکو ترڅنګ بریتانیا د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو څخه د ملاتړ په خاطر د افغانستان له حکومت سره د 2 میلیونه پاوند مرسته وکړه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د کشمیر د روان حالت په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه پاکستان وروسته له هغې وکړه چې هند د جمع او کشمیر له سیمې څخه کورواکي واخیسته، او دې مسلې د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ زیات کړ. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې، او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اګست له 4 نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی، او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوی ډلی د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه، او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو 2 قلمروونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترینګلې کړل، او ځکه خو پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې غونډې غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د ده د حکومت چې د واکمنۍ یوه بله دوره یې پیل شوې ده له مهمو اقداماتو څخه دی. مودی د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د کشمیر په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع وکړه.
پچھلے 70 سال میں ان ویوستھاؤں نے الگ آباد کو
د تشکیلاتو په تیرو اویا کلونو کې بیلتون پالنه، د تروریزم زیږیدل او خپلوي پالنه پیاوړي کړل او د فساد او تبعیض پراخېدو ته په یو ډول سره امکان برابر کړ. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی او د هندي کشمیر له خلکو سره د خواخوږۍ په توګه یې د پنجشنبه ورځ د اګست 15مه تور ورځ اعلان کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداری ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی. په داسې حال کې چې د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې په خرابېدو دي، د کنټرول په کرښه کې پرون نښتې وشوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وایي هندي پوځیانو د دې لپاره چې په کشمیر کې له روان حالت څخه د نړیوالو پام وړوي د کنټرول په کرښه کې ډزو ته زور ورکړی، چې په نتیجه کې درې پاکستاني او 15 هندي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دې نښتو دقیق ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې زیات شمېر هندي پوځیان ټپیان شوي او تاسیسات یې له منځه وړل شوي دي. همداراز په پاکستانی کشمیر کې یو سیمه ییز چارواکی ویلی دی چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه تنه ملکی وګړي په نښته کې وژل شوي او یو بل ټپي دی.
اوس بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د ادعا او پاړه د څېړنې یو هیئت ته دنده سپارل شوی. کابل کې د امریکا سفیر د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اجراتو وروسته له هغې شک څرګند کړ چې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله رپورټ ورکړل شو چې افغان حکومت د کابل بانک پخوانی مشر خلیل الله فیروزي د ولسمشر غنی له انتخاباتي کمپاین سره د مالی مرستې په بدل کې له وخت مخکې خوشې کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دا خبره رد کړې. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په تیرو اوو میاشتو کې 212,000 خلک د جګړو له کبله د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته په افغانستان کې اړ شوي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. او د کرملن په ماڼۍ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاودی بم موندل شوی. نو دا وو خبرونه. تاسو کولی شئ چې تفصیلي زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې لدې چې ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنګونه
خپل نوم والا به راته وایي چې دلته څه کار کوي.
عبدالمنان نومیږي زما او دلته دی نن پزی کار کوم دی هوټل کې سیم درک
څومره وخت کې چلته
د هوټل کې دا هوټل چې شروع شوی دی تقریبا یو 2014 ورځ کې چې دلته کار شروع کړی دی.
مخ کې څه کوله؟
مخ کې دغه کومه دی سه پولیسي کومه پولیسي نه وته بیا بیکارم یو څو ورځ او اوس دلته یو 10,000 روپیا افغاني خبرې کړې دي او لګیم دلته کار کوم دی هوټل کې.
دغه کومه تنخواه چې تاسو درکوي په دې ستا کار کېږي؟
الحمدلله دې کې دې سره زموږ کور خرچم کېږي او نورو د ماشومانو تعلیمي خرچم وباسو او بیا زموږ داسې دی چې کور کې خپله پټې مټې کرو او دې کې لوبیا دي الوګان دي او دا شیان دي خپله د غلرو او مالداري هم لرو. سو غواګانې شته دي، غواګانې سره زموږ د کور غوړي موړي هم دي چې تهیه کوو. بس ګزاره کېږي نو خو الحمدلله.
څو کسان استې فامیل؟
تقریبا 9 کسان.
سو بچی دی مکتب وی؟
ټول به مکتب وی. 15 زامن دی، 15 والو یو لور دی او شپک زم ماشمان دی ټول مکتب وی.
یعنی د لور او د زوی فرق تند دی کړه ټول مکتب کې داخل کړی؟
ټول مکتب کې داخل کړی.
ځنې خلک لورګان په پټو کې کاروبار ته وباسي بچو باندې الکان باندې سبق وی؟
نه، هغه سه دی په خپل ځیل ته کله چې مکتب نه فارغ شي راځي او خپل کار لزی او مور سره وباس همکاري کوي. مازګره پوری لګیا ته کار کوي. 12 بجې چوټي شي زی او خپل پټو ته.
شاشپزی دی څو وخت چیرته زده کړی؟
ولا شاشپزی د افغانستان حالات همدا وسیله چې د نن پزی کار اول دی سنگر دی د انقلاب د شوروي انقلاب کې د سنگر کې مې زده کړی.
ډوډۍ
په خول هلته د مجاهدو لپاره ډوډۍ په خول او بیا ورپسې همدغه کار شروع چې بس یو لیسه د کنټوا لیسه د هغه کې یو کال هلته کار کړی دی او بیا قومنداني کې یو کال هلته قومنداني کې پخ کړی دی.
ډیر ګرځېدلې سونه چې معلومات خبرو نه دی کېږي سرګردانې نه ډیرې تیرې کړي اوس په دې کار چې خپل کور کې درته پیدا شي سونه خوشاله
ولا ډیر خوشاله یم ډیر خوشاله یم چې زه چې دلته کور دی او داسې ورزو چې کوم مشکل یې بس مازیګر زو کور ته سار بیرته راځم دلته خپل کار له او ډیر خوشاله یم او ډیر وخت مې سفر کې مې تیر کړی حتی که ایران ته هم تللی یم خو ډیر سرګردانۍ مې په ځان دغه کړی دی اوس دې وخت ډیر خوشاله یم خپل بچو سره بس دا زه او دا کور
خوشاله اوسم.